د حضرت یرمیا نبی کتاب دویم باب خدای پاک د بنی اسرائیلو وفاداری را یادوي. د مالک خدای کلام په ما نازل شو او راته یې وفرمایل چې لاړ شه او د یروشلم خلکو ته دا پیغام ورسوه، ما ته ستاسو د ځوانۍ وفاداری ښه یاده ده چې تاسو به څنګه لکه د ناوې په شان ما سره مینه کوله، او تر دې چې په صحرا کې چې پکې کله هم څه نه کېدل بیا هم تاسو ما پسې را روان وئ. په هغه ورځو کې بنی اسرائیل مالک خدای ته مقدس خلک وو، او د هغې د فصل ړومبۍ میوه وه، او چا به چې هغوی ته نقصان رسولو نو هغوی به ما مجرمان ګرځول، او په هغوی به مې مصیبتونه نازلول. ما مالک خدای دا فرمایل د بنی اسرائیلو د پلار نه کې ګناه. ای د یعقوب اولاده، ای د بنی اسرائیلو ټولو قبیلو، د مالک خدای کلام ته غوږ ونیسې. مالک خدای فرمایي ستاسو پلار نیکه په ما کې څه غلطي لیدلې وه چې هغوی زمانه دومره لرې شول. هغوی د بیکاره بوتانو عبادت شروع کړو او پخپله هم بیکاره شول. هغوی دا تپوس قدرې هم ونه کړو چې مالک خدای چرته دی چا چې مونږ د مصر نه رابهر کړو، او په هغه صحرا کې یې زموږ لارښودنه وکړه چې د میرو او کندو کپرو ملک وو. هر طرف ته خشکه او تیاره وه چې په کومه ځمکه کې نه چا سفر کولو او نه پکې څوک اوسېدل. ما تاسو د باغونو نه ډک او زرخیزه ملک ته راوستلې چې د دې د میوو او د نورو خو سیزونو نه خوند واخلئ. خو کله چې تاسو په هغه ملک کې ورداخل شوئ نو هغه تاسو په ګناه سره پلید کړو، او په دې وجه مو زما میراثي ملک قابل نفرت وګرځولو. امامانو همدا تپوس ونه کړو چې مالک خدای چرته دی، او تر دې چې د شریعت خادمانو هم زه ونه پیژندم. د قوم مشرانو زما خلاف سرکشي وکړه، او د هغوی نبیانو د بال د بت پیغام اورولو او د بیکاره بتانو پیروي او عبادت یې کولو. د مالک خدای د خپلو خلکو خلاف الزام. مالک خدای فرمایي چې نو په دې وجه به زه د خپلو خلکو خلاف الزام ولګوم، او زه به ستاسو په اولاد هم نسل در نسل الزام ولګوم. مغرب طرف ته د سمندر په بله خوا کې د قبرس جزیرې ته لاړ شه او وګوره، او د مشرق طرف ته د قیدار ملک ته څوک ولیږه چې په غور سره لټون وکړي چې آیا دا د دین وړاندې هم داسې کار شوی دی. تاسو چیرې یو قوم داسې هم لیدلی دی چې د خپلو خدایانو نه اوریدلی وي کوم چې په حقیقت کې خدای پاک هم نه دی؟ نه، بالکل نه. خو زما غوره شوی قوم زه خپل جلالی مالک خدای پرېښودم، او زما په ځای د بې فایدې بتانو عبادت وکړو. ای آسمانونو، تاسو خوفزده شئ او پریشانه شئ. مالک خدای فرمایي ځکه چې زما خلقو دوه گناهونه کړي دي. یو دا چې هغوی زه چې د ژوندون د اوبو چینه یم پرېښودی یم، او بل دا چې د خپل ځان دپاره یې مات شوي تالابونه جوړ کړي دي په کوم کې چې اوبو نه ایسارېږي. د بې وفایۍ نتیجه. ولې بنی اسرائیلیان غلامان دي څه؟ ولې هغوی غلامان پیدا شوي دي څه؟ نو بیا ولې هغوی اخوا کړی شول؟ هغوی د غړومبېدونکو زمرو په شان په دوی باندې حمله وکړه، او د دوی د ځمکې نه یې صحرا جوړه کړه، او ښارونه یې ورته وسېزول، او د اوسېدونه یې وویستل. د دین علاوه د میمفیس او د تهفنهیس خلک راغلل، او ستاسو سرونه یې وخرایل او غلامان یې جوړ کړی. ای بنی اسرائیلو، ولې دا تاسو پخپله په خپل ځان نه دی کړی څه؟ کله چې مالک ستاسو خدای پاک ستاسو رهنمایی کوله نو بیا په هغه وخت کې تاسو هغه پرېښودو. نو بیا مصر ته د تلو او د دریای نیل د اوبو څخلو څه فایده ده؟ او بیا اسور ته د تلو او د فرات د سیند د اوبو څخلو څه فایده ده؟ ستاسو شرارت به تاسو له سزا درکړي، او زمانه ستاسو د اوړېدو په وجه به تاسو ورټلی شئ. نو بیا تاسو په دې غور وکړئ او ځان خبر کړئ چې دا به ستاسو د پاره څومره بده او ترخه وي. کله چې تاسو مالک خدای ستاسو خدای پاک پرېږدی او تاسو د هغې نه نه یېرېږئ. مالک خدای رب الافواج فرمایي د مالک خدای عبادت پرېښودل. ای بنی اسرائیلو، تاسو د ډېر پخوانه زما جغ د خپل څټ نه اخوا کړی دی، او زمانه مو انکار کړی دی. تاسو ویل زه به نور ستا بندگی نه کوم. په هره لوړه غونډه او د هرې شنې ونې لاندې سملاستی او د کنجرو په شان مو زنا وکړه. ما تاسو د نورو انګورو د ښو بوټو د منځ نه غوره کړی او په ځمکه مې وکرلې، خو بیا تاسو ولې فاسد او په خراب او ځنګلي انګورو بوټي بدل شوی؟ که څه هم تاسو خپل ځان په سوډا او ډیر صابون باندې ووینځئ، خو بیا هم ستاسو د ګناه داغونه زما په وړاندې دي. دا د قادر مطلق خدای وینا ده. ته څنګه وایې چې ما خپل ځان نه دی ګنده کړی او د بال د بت پیروي مې نه دی کړی؟ ګوره، تا په هغه دره کې څنګه رفتار وکړو؟ لږ ځان سره سوچ وکړه چې تا هلته څه کړي دي. ته هغه اوښه یې چې وارې راوړې وي او اخوا دیخوا منډې وهي. ته لکه د هغه ځنګلي خرې په شان یې چې په دښته کې په مستۍ راغلي وي او آوازونه شروع کړي، نو څوک د هغې شهوت قابو کولی شي؟ او هر یو صحرایي خر به بغیر د تکلیف نه په هغې باندې سوریدی شي او هغه په خپله هغوی ته نږدې ورځي، ځکه چې هغه په مستۍ کې راغلی وي. نو بیا دومره منډې مه وهه چې څپلۍ دې وشلیږي او مری دې وچه شي. نو بیا تا وویل چې نه، دا خبرې زما دپاره بېفایدې دي. زه د غیرو د بوتانو سره مینه کوم او زه به د هغوی پیروي کوم. بنی اسرائیل به وشرمیږي. ای بنی اسرائیلو، ستاسو ټول قوم او بادشاهان، مشران، امامان او نبیان داسې شرمنده شي لکه څنګه چې یو غل ونیولی شي او شرمنده وي. دوی د لرګي نه جوړ شوي بت ته وایي چې ته زما پلارې، او د کاڼې نه جوړ شوي بت ته وایي چې ته زما مورې. دوی ټولو ماته د مخ په ځای شا کړی دی، خو چې کله هم څه تکلیف ورباندې راشي، نو بیا ماته خواست کوي چې راشه او موږ ته خلاصون راکړه. نو بیا هغه معبودان چرته دي کوم چې تاسو د خپل ځان دپاره جوړ کړی دي؟ نو بیا که دوی کولی شي نو را دې شي او د مصیبت په وخت کې دی تاسو لا خلاصون درکړي. ځکه چې ای یهودا، ستاسو خود دومره ډیر معبودان دي لکه څومره چې ستا خارونه دي. مالی خدای فرمایي چې نو بیا تاسو ولې په ما الزام لګوئ؟ تاسو ټولو زما خلاف سرکشي کړې ده. ما ستاسو خلقو ته بېفایدې سزا ورکړه ځکه چې هغوی زما اصلاح کول ونه منل، خو تاسو لکه د غړمبېدونکي زمری په شان په خپلو نبیانو حمله وکړه او هغوی مو قتل کړل. ای موجوده نسلونو، د مالک خدای په کلام باندې غور او فکر وکړئ. ولې زه د بنی اسرائیلو دپاره د صحرا او یا د تورې تیارې ځمکې په شان وم څه؟ نو بیا ولې زما قوم داسې وایي چې اوس دوی زمانه آزاد شو او بیا به هیڅکله ماته واپس رانه شي؟ ولې یوه پیغله خپله کالی هیروي او یا یوه ناوې خپل د واده سنگار او جامې هیروي څه؟ خو زما خلکو زه بی حده هیر کړی یم. د معشوقو په پیدا کولو کې تاسو څومره ماهر یې، تر دې چې بدکاره ښځه به هم ستاسو نه چل زده کړي. ستاسو لمن د بیګناه غریبانانو په وینو داغې شوې ده، سره د دې چې هغوی تاسو په غلا کولو کې نه دي نیولي. د دې هر څه باوجود بیا هم ته وایې چې ما هیڅ نه دی کړی، زه بیګناه یم. مالی خدای خو ماته غصه نه دی، خو زه به تاله سخته سزا درکړم ځکه چې ته وایې چې زه بیګناه یم. ته کله دلته او کله هلته زی راځې، نو بیا ولې دومره زر خپلې لارې بدلوې؟ ته به د مصر نه داسې وشرمیږې لکه څنګه چې ته وړاندې د اسور نه شرمېدلې. ته به د هغه ځای نه هم لاس په سر شرمنده وځې، ځکه چې په چا تا بروسه کوله مالک خدای هغوی رد کړل. نو تاسو به د هغوی نه هیڅ امداد حاصل نه کړئ.